مشال ډیو د اعظم تاسو قربای سره الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. رومبه دوم خبرونو سرټ کی ل پاکستان د افغان کډوالو بيستو لړۍ نن اهم روانه ده. د ډیر اسمل خان په درځنده سیمه کې په یو وسلوال برید کې د یوې شخصي کپنۍ دوا ساتونکي وژل شوي او د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لړولي. اوس خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو چارواکی ارشاد خان نن مشال ډیو ته ویلي چې تیره شپه تر د 11 بجو پورې پر تورخم دروازه شاوخوا 9500 بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. ارشاد خان زیاته ویي چې د نومبر تر شپږمې پورې پر دغه لاره د ستنو شو کډوالو شمیره له 200000 څخه اوښتې ده. بلخوا د انتظامي چارواکو تر مخه پر چمن سرحدي لاره تر اوسه څه باندې 55000 بې اسناد کډوال افغانستان ته اوښتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په وینا په پاکستان کې د محل شاوخوا 1400000 رجسټر افغان کډوال میشتې او هم دومره شمیر نه رجسټر افغانان جون کبي. چرواکي وایي بې اسناده کډوال د کراچۍ، لاهور، ګجرانواله، سیالکوټ، سوابه او د پاکستان له نورو برخو لومړی پېښور او بیا لوړګي ته رسي او له هغه ځایه خپل هیواد ته لیږدول کیږي. د خبر پښتونخوا د ډیر اسمل خان په درزنده سیمه کې 13 شپه نه وخت په یو وسلوال برید کې د یوې شخصي کپنی دوه ساتونکو وژل شوی او درې نور جوړل دي. د درزنده سیمه د پولیسو مشر ډي اس پي اصغر علي شاه د نومبر په 1 مشال ډو تویل چې 13 شپه نه معلومه وسلوالو د الهاج د تیل او ګیسو کپنی په ودانی برید وکړ چې په ترس کې د کپنی ساتونکو ته مرګ جوړل وخته. بلخوا د سیمه د ریسک یو یو دوه دوه ادارې ویاند اعزاز محمود نن مشال ډو تویل چې وژل شوی جو بل کسان د فوز ریټایر سرتیری وو چې په یاد کپنی کې د ساتونکو په هیڅ کار کولو.
دا شپې ته 12:30 نه 1 بجې پورې دا واقع شوی ده. هغه په نتیجه کې پولیس نه او آرمی نه ریټایر کسان چې کوم پرایویټ کمپنی کې سیکیورټی ګارډز وو هغه دوه شهیدان شوي دي او درې زخمیان دي. دوه چې کوم شهیدان شوي دي هغه تعلق د ډی خان سره دی. زخمیان چې کوم دي ډی ایچ کیو ډی خان ته شفټ کړی دي.
د تیل او ګیس الهاش کمپنی په درزنده سیمه کې د مدنیاتو د لټون لپاره د برمکاری یا ډریلنګ کار کوي. تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی نه دی. د بلوچستان په کوټه کې درې نور ډاکټرانو کانګو وایرس وهلی دي. د بلوچستان د صحت نگران وزیر تیر ورځ ویلي چې درې واړه ډاکټران چې د کراچۍ فاطمه جنا روغتون ته د علاج لپاره لیږلي دي. د هغې وروسته دا چې د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د کوټې په سیو روغتون کې د کانګو ناروغۍ خپرېدو له وجې یو ډاکټر مړ شوی او درې نور ترې ناروغ شوي دي. د سازمان مشر ډاکټر عارف موسی خیل د نومبر پر 15 مشال ډیو ته ویلي وو چې په کانګو وایرس اخته یو ناروغ سیو لختون ته ورول شوی وو او د علاج پر مهال یې وایرس ډاکټر شکر الله ته ولګېد او هغه ترې مړ شو. د صوبې صحت چارواکي وایي چې د کانګو وایرس له وجې سږکال په دې صوبه کې 13 کسان مړه شوي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند متحده قومي موومنت اعلان کړی چې د 2040 کال په عام انتخاباتو کې به له یو بل سره اتحاد کوي. نن د نومبر پر 1 په لاهور کې د مسلم لیگ نون ګوند او د متحده قومي موومنت مشرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې د وینا پر وخت ویل چې دواړه سیاسي ګوندونه به په پنجاب او کراچۍ کې په ګډ د یو اطلاب په حیث برخه اخلي. د لاهور وروسته دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د نومبر پر 3 په حق هیواد کې د روان کال د فبروري پر 8 د عام انتخاباتو اعلان کړ. د کابل په دشت برچی سیمه کې په یو 14 کې لکت لګو تنه وجل شي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. په کابل کې د طالبانو د امنی قومندانې ویاند خالد زدران نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 14 د ملکی خلکو د سورلې په یو کوسر ډول موټر کې شوي. دغه په وینا سیمې ته امنیتي پلټون کې ټیمونه رسیدلي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. تر و سره د 14 زمري چانه د منلې خو په دې سیمه چې اکثره اوسیدونکي شیا مذهب دي ل دې مخکې د یو شمیر 14 مسولیت د داعش وسلول للې خراسان سانګي اخیسته بو. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د حماس سره د جګړې وروسته به اسرائیل تر نامعلومې مودې پورې د غزې د مجموعي امنیتي صورتحال ذمہ واري اخلي. نوموړي دا مهال په روانه جګړه کې د یرغمل شو تنانو د خوشې کولو لپاره د لږ وخت پر وقفو کولو هم رضامندي ښودلې ده. نتنیاهو دا خبره تېر شپه ناوخته د ای بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړي. نوموړي په خپلو خبرو کې په هغو سیمو د کنټرول په اړه هم واضح اشاره ورکړې چې درویش لکه فلسطینیان پکې ژوند کوي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له لزرو څخه اوښتی دی چې پکې څه باندې 4000 ماشومان هم شامل دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. په دې کړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، له پاکستانه د افغان کډوالو ایستلو لړۍ روانه ده او د ډیر اسماعیل خان او ټانک اوسیدونکو وایي نه امنې پیښو اندېښمن کړي.
اتکونه سلسله دا څو میاشتې راسنه شروع ده. عام ولس ډېر زیات خوښ دي، پریشانه دي، کاروباري ژوندۍ ډېره زیاته مفلوجه ده. حکومت د امن په حواله سره سخت ګامونه وکړي.
په بلوچستان کې ځینې ډاکټران هم په کانګو ناروغۍ اخته شوي. د دې ناروغۍ په اړه یو ډاکټر وایي
کانګو چې کوم ناجوړي ده انسان له څنګه راځي، د دې دوه لارې دي. یوه لاره خو دا ده چې کوم خلک له مال مویشي سره چا تعلق وي له هغو ساختو کې ناجوړي ده.
او په اسلام آباد کې د لوک میلې حال هم درکوو.
زبردست کیڑے جوڑی گی او خلق فخی د چار صدی ته ور پسی اوم دا خلق راضی
خلق چې خټک داس کتن تراشی دا ډیر خوشاله شي، خاص کر کې بار ملک ول خلق چې انگریزان منگریزان راشي.
نور هم شمن موضوعات لرو لمشال لډیو سره اوسه او سم د خبرونی لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیت سیار یو چارواکي ارشاد خان نشاله دوی ته ویلي چې تیر شپه تر یو لس نیمو بجو پورې پر تورخم دروازه خو او شا نه نیم زره به اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. ارشاد خان زیاتوي چې د نومبر تر شپږم پورې پر دغه لاره د ستنو شو کډوالو شمیره له 200,000 څخه اوخته ده. بلخو د انتظامی چارواکو تر مخه پر چمن سره دی لاره تر وسط څخه باندې 55 زره به اسناد کډوال افغانستان ته اوخته دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په وینا په پاکستان کې د مهال شاوخوا 14,000 رجسټر افغان کډوال میشت او شاوخوا همدومره شمیره نه رجسٹر افغانان ژوند کوي. چرواکي وایي به اسناد کډوال د کراچۍ، لاهور، گجرانواله، سیالکوټ، سوابي او د پاکستان له نورو برخو لومړی پیښور او بیا لوړګي ته رسي او له غزایا خپل هیواد ته لیږدول کیږي. نور تفصیل له فرحات شینواری په راپور کې.
په تورخم صفر نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه یو لس نیمه بجو پورې په تورخم دروازه خواوشا 9500 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړیدلی او د سپتمبر 11 نیټې نه تر نومبر 6 نیټې پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیره 200,000 پورته شوې. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویلي چې په تیره یو ونۍ کې په باب دوستي باندې هم څه باندې 55,000 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بی اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 11 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بی اسناد غیر ملکی وګړي دي تر اکتوبر 1 نیټې پورې له دې ملکه ووځي. د اکتوبر 1 نیټې مهلت ختمې دو سره د دغه کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشوه او په دې تیره یوه اونۍ کې یو اندازې مطابق هر ورځ شپږونه 10,000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډي کوتل کې جوړ شوي موقتی کیمپ کې ثبتوي او بیا یې په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د بی اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کې ماړی او ملیر او د پنجاب په شپږ دیرش ضلعو، بلوچستان په کویټه، چاغي او پشین او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډي کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته ثبتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډي کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځینې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شاری کڑل
زما نوم رحمان گل دا پیخور ارباب رو نراخلم او افغانستان ته رواني منګو کوم سیاسي تحول د وجه نه نور اغلی کنه اقتصادي مشکلات او بالبد ساتنه مشکلات او د سکول مشکلات د دې د وجه نه من پیخور ل راغلیو نه منی نو من مجبور چې بیر د افغانستان ته لاړ
من نوم عبد القهار دی من دې پیخور نه راو نو صدر او د خیر جو افغانستان ته برجر الباد نګر خیول سوالی ته پیخور کې کارټون هم نو پولیس هم هغه چې تنگول ډیرو خوشاله بدی چې خپل وطن ته خپه بدی چې دلدم کار مارو
پرون ماخام د خیبر ضلع نوی ډیپټی کمشنر ریټایرډ کیپټن ثنا الله خان د ضلع پولیسو مشر سلیم عباس کلاشی او د خیبر د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان سره د لنډ کوتل موقتی کیمپ دوره وکړه او هلته د انتظاماتو جاج واخیسته. د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرسته ورکوي
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی. ډاکټران هم پکشته دي, میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دي. دا ویانې مریضانو ته ورکو بالکل فری. دین علاوه کدا سه مریض چې هسپتال ضرورت وي ته نو د ریسکیو 1122 ایمبولانس ولاړی هغه لند شه دی ډی ایچ کیو بندي کوتل ته بوزي.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 1 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. دوی ویلي چې نه دولتي ادارې فلاحي ټولنې او د پاکستان او افغانستان شتمن خلک ورته هر ورځ په لوی مقدار کې خوراک اوبه بسکټ او کمبل ورکوي او ماشومانو ته گرم کپڑے او پیزار هم اخلی. د پاکستان وفاقی حکومت ویلی چې کوم افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي هغوی به له دې ملک نه وباسي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده, MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته وګستې او تاسو ته د کرکټ په اړه هم معلومات درکم چې دا وخت نړیوال کرکټ کپ ترس کې د افغانستان او استرالیا میچ روان دی. افغانستان استرالیا ته د میچ ګټلو لپاره 292 رنزونو هدف ورکړی. دا مهال استرالیا 10 رنزونه دي, یو لوبغاړی اوټ دی او 15.2 بالونه شوي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د ډیر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې بیګا د ګیس لټولو پر یوه شخصي کپنی وسلوال برید شوی. په دې برید کې د کپنی امنیت ساتونکو ته مرګ جوبل وختي. پولیس وایي چې په دې برید کې 2 پولیس وژل شوي او 3 نور جوبل دي. بل پلو د سیمې خلک وایي حکومتي چارواکو ته یې بیلي چې د دوی په سیمه کې وسلوال فعالیت کوي, خو د دوی په وینا حکومتي امنیتي چارواکي یې اندېښنو ته پام نه دی کړی. پولیس وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. پر نور تفصیل په ډیر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ مقصدان مال 12 بجې نه پیژندلې وسلاولې په درازنده سیمه کې د تیل او ګیس شخصي کمپنی په بدرګه باندې برید کړای دی چې په نتیجه کې یې 2 کسان وژلې او 3 پرهار جلې کړې دي. د دغې پیښې حال د ډیر اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوه ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
اسماعیل خان سب ڈویژن درازندہ کے یو پرائیویٹ آئی لینڈ گیس ڈرلنگ کمپنی دا آغا باندے اٹیک شوی دے دہشت گردو لے طرفا 10 PM تا 12:30 PM پورے دا واقعہ شوی دا آغا پا نتیجہ کے پولیس نا او آرمی ډیر کسان چې کوم پرایویټ کمپنی کې سکیورټی ګارډز او دوه شهیدان سوي دي او درې زخمیان دي. دوه چې کوم شهیدان سوي دي هغه ته د ډی خان سره یو ریسکیو مونټو په شکل دی هغه شهیدان ریسیو هم کړل. بیا چې کوم دی خپل کورو ته ورسول زخمیان چې کوم دی ڈی ایچ کیو ڈی خان ته شفټ کړی دي او دلته زیر علاج دي.
د درازنده سیمې شیرانی قوم یو مشر مولوی اسلام شیرانی تیل او ګیس کمپنی بدرګې بنې د برید په باراکشه مشال ریډیو ته وویل
دا به ځکه ته مو واقعیا سوي دي الحاج کوم سي ايلند ګیس کمپنی په دې باندې شه پسندو حمله کړې ده. هغه شه دوه کسان چې ایکس پولیس مینان دي دا شیطان سوي دي او درې زخمیان قوم موږ په اتفاق کوم موږ په خپل علاقه کې موږ چاته نه دا کول ورکړو. حکومت ته خدمت ګیلې ستا حکومت ته موږ نوټس کې دا خبر ورکړې ده. حکومت څه خاصه توجه نه درکړې چې موږ بار بار دا وویل دي چې دا خلک وخت په وخت دل کاج تاسو د دې خلاف کاروي او په څه خاصه کاروي تر اوسه پورې نه ده کړې. نن موږ سره دا چې دا پچا کړې دي چې په دې بار کې د حکومت جرګا ورستی ده دا پرمیشن له موږ ورستی ده دوی راځي موږ دا اول مولې دي وسوم یې چې موږ په خپل علاقه کې علاقه سره بدلو ته نه پرې ته موږ په خپل سره واسو هغه کوم
د پښتون ژغورنې ورزنګ درازنده سیمه مشر نذیر الله وان په سیمه کې امنیتی حالات په باراکشه ویایي
دا برج شروعی چې ستن دا برج ان تور ساجي دا نور خلک ورای شي دا لته موکې له قانونه ور اوره سي یان کې دوران برج تر اوسه پورې نه دی ور رسیدلی. نن بیا کامرا جام دی چې مور ریاست ته دا وای یو واکداران راو غوړ د ته کوم ډي پی او دی سټیشن کمانډر دی دې ته دا وای چې غوړه کومشته حفاظت را کولای شي او دا خلک زور د علاقې د دي خاورې ز شړل شي خټک ده کني مشته مکمل وای چې مور په دې شي کې ناکام وي د دې خلکو مور مخه نسو کتلای دا به مور په خپل د خپل ځان مخه ګورو.
د ډیرا اسماعیل خان پولیسو ترجمان یعقوب ذوالقرنین مشال ریډیو ته ویلي دي چې په درازنده سیمه کې پولیس او پوز د لټون عملیات پیل کړی دي خو لا څوک هم گرفتار کړی شوی نه دي. په درازنده سیمه کې د تیل او ګیس کمپنی په بدرګه باندې د برید ذمہوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو ته وګستې هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان او ټانک خلک وایي چې هلته له تیرو څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ډیر خراب شوي. دوی له مشال سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د امن پر ځای ساتلو کې سنجیده نه دی. دوی په وینا حکومتي امنیتي ادارې باید د ولس د ژوند او مال د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د ټانک د پولیسو چارواکي وایي چې دوی د امنیتي حالت ښه کولو لپاره له پوځ سره په شریکه کار کوي. د ډیر اسماعیل خان پولیس منی چې هلته د وسلوالو بریدونه زیات شوي خو دوی هوډ ښودلی چې ترګرو ته به ماتې ورکوي. پر نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د ډیر اسماعیل خان ضلع اوسیدونکی حمید الله برکی د امن حالات خرابېدو په وجه د ضلع خلک مشکلات په دارنګ بیانوي. د ټانگ ضلع اوسیدونکی سکندر حیات ویایي چې حکومتي چارواکیو د ضلع امنیتی حالات بې غورا کړی دي چې په وجه یې په ضلع کښې د وسلو له طرفه په پولیسو بریدونه زیات شوي دي.
کاروباری زندگی ډیر زیات مفلوجه ده. خلک دا بار بار مطالبه کوي د حکومت نه او مخکې بقاعده احتجاجونه وشو جلسې وشوې د امن په حواله سره چې حکومت د امن په حواله سره سخت ګامونه وکړي.
د ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو مشر عبدالرؤف بابر کیسرانی مشال ریډیو ته په ضلع کښې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي په باره کښې وویل داشه شاک نشته دی چې وسلول بریدونو کښې زیوتولی روغلی دی خو د خیبر پښتونخوا صوبې پولیسو ترهګرو ته اول هم ماتې ورکړې وه اوس بیا به هم ماتې ورکوي. د ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې یې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي.
بالکل سیکورټي فورسز او موږ هم چې لګیا یو پولیسو د سرچپ آی بی او دا لګیا دي ټول انټلیجنس ادارې لګیا دي. امید ده ډېر د په کامیابي پیل لاړ شي او خلکو ته به هر قسم انشاءالله تحفظ ورکوو. موږ ته بالکل خلکو موږ سره احساس ده ریسنټلی وکوات ډي هانو ټانګ شي وچو
دا دے ہم یودوی چے پڈیرا اسماعیل خان او ٹانگ ضلع کے پولیس او پوز بنے رزیوت بریدونو ذمہ واری تیرے کے طالبان پاکستان مان لیے دی خود ضلع اسی دن کی دی حکومتی چارواکیوں نا پخپل ضلع کے دے امن حالات شکاول وشتنا کاوی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردوونکو د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتره وخت ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې د دې لپاره جرګې کوي چې له قبایلي مشرانو د امن پر ځای ساتلو کې مرسته وغواړي. داسې جرګې په ځانګړې توګه هغه وخت زیاتې کیږي چې د وسلوالو د بریدونو له کبله په یوه سیمه کې امنیتي حالات خراب شي. داسې جرګې د ملک په یوه نورو برخو کې نه لیدل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې انتظامیه او امنیتي ادارې داسې جرګې ولې راغواړي؟ آیا په دې سیمو کې لا هم حکومتي واک هغسې نه دی ټینګ شوی لکه څنګه چې په نورو سیمو کې دی که څنګه؟ او آیا ځایي قبایلي مشران د امن پر ځای کولو کې څه رول اهم لري او کنه؟ او بله پوښتنه دا ده چې په داسې جرګو کې ګډون کول د قبایلي مشرانو لپاره ستونزې جوړولی شي او کنه؟ پوروال کاکړ په دې اړه د بیلابیلو ضلعو له قبایلي مشرانو او حکومتي چارواکو سره غږېدلې او دا راپور یې برابر کړی.
د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته که څه هم د پاکستان قانون دې سیمو ته غځېدلی دی، خو بیا هم نه یوازې د شخړو د هواري لپاره بلکې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم جرګې ربلل کیږي. د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د کېدونکو جرګو تابعیا زیاتره وخت د قبایلي ضلعو ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې کوي. دوی په دې جرګو کې له ځایي قبایلي مشرانو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دی ورسره مرسته وکړي. د دې لړۍ وروستۍ جرګه د نومبر پر 3 نیټه د باجوړ په مرکز ښار کې شوې وه. اوس پوښتنه دا ده چې د قانون له مخې د یو سیمې امنیت ساتل د ځایي انتظامی او امنیتي ادارو کار دی، نو بیا قبایلي جرګې د څه لپاره رابلل کیږي؟ د مومند قبایلي ضلع یو قبایلي مشر ملک ګلشاه ساپی وای که څه هم د دوی سیمه اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده، خو خلک له دې نظام خوشاله نه دي.
امن په باره کې مطالبه کوي یا د جرګه راغواړي؟ د جرګې په باره کې ته مطالبه کوي چې تاسو به ستاسو ذمہ واري ده تاسو به امن راولئ، نو دا غیر قانوني خبره ده او غیر اصولي خبره ده. او په دې موجوده نظام کې حکومت هیڅ حق نه لري امن راوستل په علاقه کې. نو د سکیورټي مسایل دا ټوله د حکومت ذمہ واری ده او حکومت د خپل ذمہ واری په خپل باندې پوره کی.
ملک ګلشاه صافی زیاته کړه چې ک انتظامی یا امنیتی چارواکي د دې لپاره پر چا فشار اچوي نو دا له بشري حقوقو سرغړونه ده. د باجوړ یو قبایلي مشر ملک شاولی ماموند مشال رادیو ته وویل په قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون ختم شوی دی او نور قبایلي مشران د امن پر ځای ساتلو ذمہ واری نه لري. د دې په وینا دوی غواړي چې د جرګو لاري د خلکو قبایلي مسلې هواري کړي، خو د امنیت ساتلو ذمہواري د حکومت ده.
موږ هم د انسانانو د سچې د نور خلک په دې وطن کې څنګه ژوند کوو، موږ هم غواړو، زموږ ضرورتونه هم دغه شان دي، زموږ فکرونه هم دغه شان دي چې موږ د یو عام وګړي بیس باندې دلته ژوند وکړو، او د سکیورټي فورس یا نورې کومې ادارې چې دلته دي هغه خپلې ذمواریانې والي او د عام وګړي د دې له وباسي.
د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک سید انور مسید مشال رډیو ته وویل د دوی نه څه قانوني حیثیت وي او نه یې هم د امن پر ځای ساتلو کې څه رول جوړیږي. د ویل دا کار د انتظامی او امنیتی ادارو دی، په کار د چې هغوی دا په خپل پوره کړی.
لکه څنګه چې په پاکستان په نورو شهرونو یا په نورو ضلعو یا په نورو صوبو کې چې کوم پولیس یا حکومت کومې نورې ادارې کار کوي، په کار پته دی چې په قبایلي سیمه کې هم هغه قسم کار کوي. حکومت هم ځان ته دوکه ورکوي، زمونږ چې کوم مشرتابه دی یا کوم مشر ځان ته وایي، دا هم ځان ته دوکه ورکوي. حالانکه دا هیڅ نشي کولی اوس، ولې چې د دغه هیڅ قانوني حیثیت پاتې نه دی.
ملک سید انور زیاته کړه چې که بیا هم حکومت د قبایلي ضلعو پر مشرانو ذمواری اچول غواړي او یا له هغوی مرسته غواړي، نو باید دې ته آئینی او قانوني شکل ورکړي. د خیبر قبایلی ضلع یو مخکښ ملک فیض الله جان مشال رډیو ته وویل په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته اوس په قبایلی سیمو کې هغه سي حالات نه دي لکه څنګه چې به په اف سی آر کې مشران په ټوله سیمه ذموار وو. د ویل د هر قبایلی مشر په خپل سیمه کې د امن په ګډون ټولو چارو کې څه ناڅه رول خامخاوي. نموړي د حکومتي جرګو په اړه وویل
په یو علاقه کې څه واقعیا وشي، نو کم از کم دغه علاقې مشران راوغواړي او د هغو سره کښېني چې یاره دا څنګه وشول او د ده څه طریقه مخنیوی څه دی او داسې واقعاتو مطلب که تاسو ته څه معلومات کېږي زموږ سره مطلب چې هیلپ کوئ. د دې نه علاوه په چا باندې نه څه پریشر شته، نه تکلیف شته او نه څه خبره شته.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل د نومبر پر 15 مشال رډیو ته ویل حکومت او امنیتی ادارې د نور ملک په څیر په قبایلی سیمو کې هم خپلې ذمواری په خپل پوره کوي. نموړي په دې سیمو کې د ځایی انتظامی او امنیتی ادارو لخوا د رابلل کېدونکو جرګو په اړه زیاته کړه
دا د حکومت دی او دا خلک د حکومت دی، دلته کې د هیڅ قباحت نشته چې عوامو سره ملکانانو سره مشرانو سره سړی خبرې کوي، سړی دغه کوي چې امن به څنګه راځي، تاسو څه سجیشنز دي، ستاسو چې دی نو په دې کې سرای ده. دغه بله خبره ده، خو مثال دا دی چې څوک انتشار پسند دي، څوک مسائل کوي، څوک دغه کوي، هغې دپاره هیڅ قسم گنجائش نشته.
پخوانۍ قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی وي. له هغه راهیسی که څه هم د ملک د نورو سیمو په څیر قانون هلته هم غځېدلی، خو د ځایي خلکو په وینا پر 15 کاله تیرېدو سربیره لا هم هغسې نه دی عملي شوی لکه څنګه چې پکار ده.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو ته وګورئ چې لدمی مخ کې تاسو د بوروال کاکړ راپور واوریده چې فرض کا حکومت له قبایلی مشرانو د امن په ترڅ کې مرسته غواړي، نو چې آیا دغه مشران واقعي مرسته کولی شي او که څنګه؟ اوس هم وخت شوی دی 6:30 تاسو ته د ساده خبرونو سره کې وایم. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې تیره شپه تر د 11:30 پورې پر تورخم دروازه شاوخوا 9,500 بے اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. ارشاد خان زیاتوي چې د نومبر تر 6 پورې پر دغه لاره د ستنو شوو کډوالو شمیره له 2,00,000 څخه اوښتې ده. د خبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې تیر شپه نا وخت په یو وسلوال بریډ کې د یوې شخصي کپنې 2 ساعتونو کې وژل شوی او 3 نور جوبل دي. د درزنده سیمې د پولیسو مشر ډي اس پي اصغر علي شاه د نومبر په 10 مشال ورته ویل چې تیر شپه نامعلومه وسلوالو د الهاج د تیلو او ګیزو کپنې په ودانۍ برید وکړ چې پترس کې د کپنې ساتونکو ته مرګ جوړه وخته. په دې مهال کومې وسلوالې ډلې د بریجماري نه ده منلې. د بلوچستان په کوټه کې درې نور ډاکټران کانګو وایرس وهلي. د بلوچستان د صحت نگران وزیر تیر ورځ ویلي چې درې وړه ډاکټران د کراچۍ فاطمه جنا روغتون ته د علاج لپاره لیږلي. د لاغې وروسته دا چې د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د کوټې په سیو روغتون کې د کانګو ناروغۍ خپرېدو له وجې یو ډاکټر مړ شوی او درې نور ترې ناروغه شوي دي. او اخیری خبر د کرکټ. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ دا مهال په هند کې روانې دي او د آسټریلیا او د افغانستان د 291 رنزونو په ځواب کې آسټریلیا دا مهال په 8 ورنو کې 940 رنزونه جوړ کړل او دوه لوبغاړي وټي. مشال اډیو ته وګستې د خبرونو لنډیز تاسو واوریدو. په دې مای کې هم یو شمیر راپورونه لرو. په اسلام آباد کې د لوک میلې په اړه هم راپور لرو، خو تر هغه سمخ کې راځو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر مصر ته رسیدلې. د نوموړي دا سفر به 15 ورځې دوام وکړي. په ترس کې به یې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د بشري حقونو سرغړونې وارزوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دا سیمه یې د ماشومانو هدیره بللې ده. او د اسرائیل وزیر اعظم ویلي چې ښایي د غزې امنیت د اوږدې مودې لپاره اسرائیل پر غاړه واخلي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 55 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خاغلی تورک د خپل سفر له پیل مخکې ویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کېدو ده، او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلېدو په حال کې ده. انټونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرایلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې په نخښه کېږي. هغه زیاته کړي چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرایلو په حملو کې تر اوسه له 10 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4 زره یې ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلي دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرایلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرایلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبلې خو د اسرایلو صدر اعظم ویلي دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومه مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شوه، د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پر روانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له آزادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترانګې پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي.
مشال ډیو ته وګورئ چې تاسو ته دغه راپور احمد تکل اولاد چې پکې یې د غزې او په هله تاسو ته معلومات درکول. اوس راځو یوې بلې موضوع ته څنګه تاسو خبرونه کې هم اوردل چې بلوچستان په مرکز کوټه کې له کانګو څخه درې نور ډاکټران هغه اغېزمن شوي څوک چې د علاج په خاطر کراچۍ ته لیږدول شوي. د بلوچستان د لنډمهاله حکومت د روغتیا وزیر په خبره چې کراچۍ ته د لیږدول شو کانګو ناروغانو شمیره دولس ته رسیدلې ده. بلخوا په کوټه کې د کانګو د ناروغانو د علاج په خاطر فاطمه جنا هسپتال کې جلا مرکز جوړ کړل شوی دی. او بیا هم زاستویم چې دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې ورځې وړاندې کوم ځوان ډاکټران دي هغوی وویل چې په دغه صوبه کې د کانګو ناروغي سر راپورته کړی دی. دغه راځه په دې ترس کې په کوټه کې د مشال ډیو همکار او ابترین د روغتیا د کارپوه ډاکټر شیرین خان سره مرکه کړه. په لومړي سر کې ترې پوښتلی چې څه ډول د کانګو ناروغي انسان ته لګیږي او بیا د هغې نه بل انسان ته بیا څنګه لګیږي. نو په ځواب کې یې نوموړی وایي
کانګو چکم نه جوړی دا انسان نه څنګه راځي د دې دوه لارې دي. یو لار خدا دا چکم خلق لا مال مویشي سره چا تعلق وی لاغو ساختون کې نه جوړی دا پاغو کې خلق سم منګونی وی او دا منګونی چکم پسو وی یا اوزا وی یا دا نور حیوانات چوی په کوم کې چې لاول سره وایرس موجود وی چې دوی دا وینه وس به شي او بیا دا منګوډ راسي او انسان وخري پاغه کې دا خپل وینه منتقل کینو پاغه کې هغه جراثیم وایرس هم سره راسي انسان هم د دغه نه جوړی شکار سي. یو خدا را د دویم چې کوم وخت یو سړی یو څه یدغه لالوي نو هغه په وینه کې چونکې لاول سره وایرس موجود وي او که د انسان خپلم یو ځای کټ لګیدل یو ځای زخمی وي یا وینه خپل لولاړ سي یا سترګ لولاړ سي هغه په ذریعه هم وینه په ذریعه د انسان لا دانه جوړی راتلی سي. درېم چې کوم خاص یو لار ده د نه جوړی اخستونکو هغه بیا داسې ده چې کوم خلک د مریض خیال ساتي که د ډاکټر په حیثیت خیال ساتي که د نرس په حیثیت خیال ساتي یا که د کور یو د عزیز قریب په حیثیت خیال ساتي چې دغه مریض چې د کانګو نا جوړی مشکار وی چې دغه مریض کته خیال ساتي او احتیاط للا سور کې او تر د سم خپل احتیاط ونه کې ځان د بچاولو نو یو انسان نه بل انسان له هم دا نا جوړی راتلی سي.
ډاکټر صاحب هغه علامات څه وی څنګه به انسان په دې پیژي چې دا د کانګو وایرس یا کانګو نا جوړی
تر کوټه ضروري خدا دا چې باید کم خلچ لپسو سره تعلق لري دا بش مش خبر چا یستا تعلق تا یو یا زاد پتی رشپو کې تا غلا لکړې یا د خیال ساتلې دی یا له پوس تا دا غو سره کړی دی پوس سره ساتلو پاته سوی دی دا یا یو د مریض تا خیال ساتلې وی چاغلا ول سره د کانګو مرز شکار وی او دا غلا بعد پتا کیم بیا یو علامات راسی اغه علامات تب کې دی سی د بدن دردونه ډیر خل دا وجه ما بدن مات سو ډیر سخت دردونه کوي تبي وسره وی د زکام علامات وسره وی چې مرز ډیر شدت اختیار کی پاغه وخت کې ادل انسان صد بینی جار کېدل دا وی وینه لپز هم تلای سی لسترګو هم کې لرات لای ساستر کې سره سره دا غونه جوړ سی لخلې وینرات لای سی په لوی بولو کې په وړکې بولو کې وینراتل یا د انسان په لړمانه کې یا په دماغ کې الته وینه ایلسی
په داسې حالت کې مریض ته یا د مریض کورنۍ ته یا ډاکټرانو ته څه احتیاط سر کول پکار
د مریض کم د کور خلک وی وګړي وی واغو ته مشوره دادا د طب مشوره دادا چې ډیر خلک به د سړی خیال نه ساتي یو سړی د مخصوص کې چې یو سړی خیال ساتي او کچې ډیر څه زیات د انسان د ستړی کې چې شپه ورځ خیال ساتي هغه ناممکنه ده نو زیات زیات دوه دي کې د ویلو مطلب دا دی چې هر څوک کم خلک د مریض خیال ساتنې سي هغه به بهتر وي هغه باوجود کم وخت د مریض خیال کم سړی ساتي هغه باید چې دستانه واغوندي موږ د هسپتال والا هغه یو کوټ ورکو هغه د پغاړه کې لاس ته صفا کوي او خپل یو ماسک ورکو هغه باید چې پر مخ باندې وو کې او چې کم مریض وینه روانه سي وي دغه مریض خیال چې ساتي باید چې عینک کې وي دا شین چشمه کې یا عینک کې هغه واغوندي.
ډاکټر صاحب زما اخري پوښتنه دا ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي دغه د کانګو نا جوړی چې دا د غوښې د خوړلو سره کېږي و انسان ته په دې څومره حقیقت او
په دې خبره کې حقیقت نسته د غوښې د خوړو سره دا نا جوړی ناراضي غوښه خو پخېږ پاک کم جراثیم دغه په خپل هم مړسي دغه سي نو د خوراک د وجې دا نا جوړی لوی حیوان انسان له نصرت لې دا د خلکو اسي به بنیادی خبرې دي صاحب لارم نه کېږي پسا کې خاص کر مر په اسپیټال کې یو تشخیص پاول ایس ټیسټونه چې موږ کوو په کوم کې ایرسول جنریټینګ پروسیجرز موږ ورته وایو په هغه کې خو کېږي خو عموما نه کېږي عموما عام طور باندې د خلې سلاړي وی وینه وی دختر چې ډاکټر ورته وایي دا د وجه کېږي.
دا په کوړه کې ډاکټر شیرین خان چې تاسو د کانګو وایرس په اړه معلومات درکول چې دغه وایرس له ځناورو څنګه انسانانو ته منتقل کیږي او بل نور انسانانو نورو ته څنګه منتقل کیږي.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
مشال ریډیو ته غوږستی او اوس راځو دې ته چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې راتلونکي فبروري میاشتې پر اتمه نیټه به په ټول ملک کې د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره په یوه ورځ هم انتخابات ترسره کیږي. ځنې ګوندونو د دې نیټې هرکلی کړی خو ځنې بیا وایي چې په دومره ساړه موسم کې به د عامو انتخاباتو ترسره کول ډېر له ستونزو ډک کار وي. ځنې ګوندونه بیا وایي چې د انتخاباتو ادارې د نیټې په اعلانولو کې ځنډ کړی دی. بل پلو د سیاسي چارو پوهان دا اندېښنې ردوي چې ګواکې د سپریم کورټ په لارښوونه اعلان شوې نیټه دی مخته او یا شاته کړل شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا سیاسي ګوندونو د راتلونکو انتخاباتو لپاره په تیاریو پیل کړی او که نه. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوز د خبر پښتونخوا سیاسي هلو ځلو ته کتنه کړې. راځي چې په ګډه وښو.
د فبروري په اتمه نیټه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د اعلان وروسته هم زیاتو سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نومونه نه دي اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی ګوند د را روانو عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره یې د خپلو کاندیدانو نومونه هم غوره کړي دي.
خدشات خوشته خو د خدشات باوجود چونکې د عوامي نېشنل پارټي خپل یو جمهوري پارټي ده او تاسو ته پته ده چې موږ خپل ټکټونه تقسیم کړي دي او زموږ کانګریس کار هم شروع کړی دی خو چونکې یو خو د سپریم کورټ آرډر دی او دویم بین الاقوامي پریشر دی نو الیکشن به د یو پار صورت پانی کوي. بلدار چې سپریم کورټ ته پکې انوال لے او لیکل هغه ورکړل دي نو دینا اخوا کېدی نشي او زموږ امید دی چې الیکشن به هم پر خپل اتمه پرورې باندې ضرور کیږي.
خو بلې خواته پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علمای اسلام، فی پاکستان پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو بیا تر دې دمه د خپلو کاندیدانو نمونه نه دي اعلان کړي. د جمعیت علمای اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د خپلو کاندیدانو د نمونو لپاره د صوبایي او مرکزی مشرانو غونډې رابللې دي او ضربا دوی د خپلو امیدوارانو نمونه اعلان کړي.
12 تاریخ باندې مونږه کاندیدټس نن امي غوښتي او 18-19 باندې زموږ د مرکزی جنرال کونسل اجازه دي او ان شاء الله په نومبر اند کې یا دسمبر کې به زموږ کاندیدټس باندې غور اتمی رپورت به شایع کوو ان شاء الله لذیذ.
په پیښور کې د خبريال او شینون کې محمود جان بابر نمي په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې زیاتو سیاسي ګوندونو لخوا د خپلو امیدوارانو د نومونو نه اعلانولو یو وجه دا هم ده چې د نومبر د 13مې نیټې پورې د نوي حلقه بندیانو عمل روان دی.
نو حلقه بندو کې به پته لګي چې کمی حلقي حد کم ځای سره لګي چې د پیښور په یو ګډ کې یو امیدوار پاپولر دی او هغه اوس په یو بل حلقه کې را روان دی او هغه حلقه بدل شي نو که دل مخکې نه ټیکټ ورکړی شوی نو هغه ټیکټ څه فایده به نه ده هغه به نقصان وي. زما خپل خیال دا دی چې څومره هم سیاسي پارټۍ دې خبرې ته ګوري چې کومه علاقه کومه حلقه کې راځي که بیا دا ټیکټ ورکړي دې به زیاته فایده وي.
یاد دی وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف الوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2مه نیټه د را روانو عامو انتخاباتو لپاره د فبروري 8مه نیټه اعلان کړی و او د نومبر په 3مه نیټه ستر عدالت سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو په اپیلونو په فیصله کې حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی دی چې په اعلان شوی نیټه دی عام انتخابات یقیني کړي. شینون کې وایي د انتخاباتو د یقیني کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د انتخاباتو د نور ځنډیدلو امکان ختم شوی دی او د دې فیصلې وروسته به ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
را روانه هفته نه د میانواز شریف صاحب دوره هم متوقع ده. خیبر پښتونخوا د بلاول بټو زرداری صاحب دوره هم متوقع ده. موږ وکتل چې جمعیت علما اسلام یو ډیر لوی اجتماع هغه د مفتي محمود کانفرنس په شکل کې وکړه او په ټول ملک کې اجتماعات وکړه او دا چې دینو هلې ځلې روان وي د عوامي نېشنل پارټۍ د نورو سیاسي جماعتونو پرویز خټک صاحب لگیا دے اغم جلسے کی زی پزے اجتماعات او د دے سارا سارا د وقت تقاضا ہم دا چې سر ٹیکنیکل ایشوز دی یو ٹیکنیکل ایشو خدا دا چې د مارچ نه مخکې مخکې به الیکشن زکه کول پکاري چې په مارچ کې سینټ چې دین د دے بنیم ممبران دا ریټایر کیږي او بیا دغه فورم چې دین دا بنیم ګړې پاتې کیږي.
یاد دی وی چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانی روان کال د جنوري په میاشت کې تحلیل شوی دی او په اگست کې بیا قومی اسمبلی او د سند او بلوچستان صوبایي اسمبلیانی هم ماتې شوی دی. خو د هغې وروستو د آئین سره سم په دریو میاشتو کې د ننه عام انتخابات تر دې دمه په دې وجه نه دي شوي چې د نوي سرشمیرنې د منظورۍ وروستو د نومبر د دیرشمې نیټې پورې د نویو حلقه بندیانو عمل روان دی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا غوگستے دا خبر پختخوا دا سوات تاسلی مٹی پرکلیو سی دون کو لتیرو دو ورز و رہی سی پا احتجاج دی دیوائی چی صوبائی حکومت دا کلی دری سوا لس کنال زمکا دا سیکشن چلورم پا ذریعہ اخستی او دا خبر میڈیکل کالج پونتون لپار پا کے کیمپس جوڑوی زی اسی دون کی وائی چی دوی زمک کے ورکولو تا تیار ندی زکا چی دغا ټولی د کروندې زمکی دی او ضلع انتظامیه به قبضه اخیستو ته نه پرېږدي. بلخوا د سوات ضلع انتظامیه مرستیال ډپټي کمشنر وایي چې دغه ځمکه تیر کال د قانون مطابق اخیستل شوې او د خیبر میډیکل کالج ملکیت دی. اوس دوی د کیمپس جوړول لپاره د خلکو نه دغه ځمکه ترلاسه کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تحصیل مټی په مرکزی سړک د پیرکلی اوسیدونکو په دغه توګه احتجاج کوي چې حکومت ترې د سیکشن څلورم تر سوري لاندې درې سوه لس کیلو ځمکه اخلي. د کلی په لسګونو خلق ځمکه ته تلونکي په لاره ناستي او احتجاج کوي. ضلع انتظامیه دغه سیمې ته چارواکي او پولیس لیږلي چې ځمکه قبضه کړي. احتجاج کې شریک د کلی او مشر پیدا خان وایي چې د هغه او د ورونو لس کیلو ځمکه په دغه کې شامله ده. دوی په دغه ځمکه کرونده کوي او ډېر په مشکلې دغه ځای اغسته.
موږ دلته په بهر ملکونو کې مزدوریانې کړې دي، د دې لپاره کړې دي چې دا کانال نیم ځای موږ ساتلی ده چې په دې به موږ کور جوړو. اکه چې د دې متبادل زموږ سره نور سوی بیا خو په کار ده چې دی والي. او بل د دې زموږ د کلیو په خوا او شا کې ډېر خلک داسې دي او ډېر داسې کلي شته چې هلته د درې سوه کانال ځمکه ده یو کس نه والي، نو په هغه نور ځمکه قیمتي شي. دلته په دې درې سوه کانال ځمکه کې پنځ سوه خاندانونه متاثره کېږي. نو زما دا سوال دی خپل موجوده حکومت ته، زما دا سوال دی مشرانو ته چې تاسو راشي دا ګراؤنډ ریالټی وینې. په یوولس روپۍ زما ځمکې پوټ لګولې، نه یې زه کېنولې یم، نه یې زما نه تپوس کړلې، نه یې زما نه ګوته لګولله، او دوی جبرن باندې چې دی ریاست دلته راغلی دی.
د کلي یو بل مشر خان باچا وایي چې پیر کلی یو وړوکی شان کلی دی، په کې د خلکو لږې لږې ځمکې دي. دې نه وړاندې حکومت هم دغه کلي دوه سوه پنځه نوي کیناله ځمکه د سوات موټروی لپاره اغستې، بیا سړیریش کیناله ځمکه د پولي ټیکنیک کالج لپاره واغسته. دې تر څنګ د سوات موټروی انټرچین هم دغه سیمه کې جوړوي.
یو وړوکی شان پیر کلی کې تا څلور پروجیکټه د ترقۍ راوړي دي. زموږ د پیر کلی د ځمکې چې دي دا زمونږ به زیات نه زیات څلور کنال ځمکه به د یو کسي، پنځه کنال ځمکه به د یو کسي، لس کنال ځمکه به د یو کسي. د په ډبل فکر کې زما په خیال چې د دې نه به زیات د کنالونو ځمکه د چا نه. نو مونږ اعتراض ځکه دی چې زمونږ نه ټول زمونږ چې څونه دستیاب وسایلو
د ضلع سوات مرستیال ډپټي کمشنر سهیل خان په دغه اړه مشال ډېر ته وایي چې دغه درې سوه لس کینل ځمکه اغستو کې قانوني تقاضي پوره شوي.
ځمکه انتقال شوې ده، ځمکه کینجو ته هینډ اوور شوې ده. نو دا زموږ موقف دی چې ځمکه کله هینډ اوور شي یوازې شي هر څه فاینل دي که نه. نو اوس دا خلک وایي چې نه په دې کې ګیونټی کو که دلته زموږ یو دغه جوړېږي د انټرچینج هغه انټرچینج مو جوړوئ که نه څه وي که نه څه وي که نه. نو دا خو لکه خبرې دي.
پسوات کې تیر حکومت باز داسې ترقیاتی منصوبو اعلان کړي چې وروسته پرې خلکو نیوګي کړي، لکه د چکدرې نه تر پتیپور پورې اتیا کیلومتره سړک جوړول، د سلورو یونیورسيټیانو لپاره ځمکې اغستل، د غرنګا ځنګلاتو محکمې باز سیمې خپل ملکیت ګرځولي. حکومت وایي دغه د سیمې ترقې لپاره لوی منصوبې دي، خو ځایي خلکو، قومي جرګې او باز سیاسي ګوندونو اعتراض دی چې حکومت د ځمکو مناسب قیمت خلکو ته نه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګستئ او اوریدونکو هم د تعلیم په موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې صوبه کې د نهم او یولسم جمعات لپاره امتحاني نظام کې بدلون راوستی او اوس پاس د کونکو ته د نمبرو پر ځای گریڈونا ورکول کیږي. د چارواکو تر مخه راتلونکي 2023 کال نه به دغه نظام عملی کولو هڅه کوي. زده کوونکي او دوی استادان وایي د غوره نظام په دی چې نړیوال معیار ته برابر دی او د ماشومانو زده کړې به هم ښې شي. نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمدجان په دې راپور کې.
دا تعلیم محکمې چارواکو په وینا د نهم او یولسم ټولګیو په امتحان کې به د نمبر ورکولو پر ځای زده کوونکو ته اوس گریډونه ورکول شي. د پېښور بورډ چیرمن پروفیسر نصرالله خان د نومبر په شپږمه مشال لیډو ته وویل که حکومت منظوري ورکړه نو کار پر روان دی او هم د راتلونکي کال 2023 د نهم او یولسم امتحانونه به په گریډنګ نظام اخیستل شي.
کې خاصه مې انټرېسټ نه اې انټرېسټ کوي چې څنګه بیا په دې باندې هغه چا مطلب ډبل ا پلس نه اې بډوم به مې راغې هغه پسې بیا ا پلس او بیا بل اې داسې شو.
دا تعلیم په هانه په وینا تعلیمي معیار به د نوې نظام سره غوړ شي. په 400 کې د سرکاري سکول د نهم لسم جمعات یو اس اس ټي استاد عبد الله خان وایي
در خپل سیستم په دې لري چې یو خدي سره بدا نمبر او زمنګ درې ماشومان او مارکس مینس کې چکم دا دوړ د دې لګېدلې نو یو خدا سیستم ختم شي. دا چې دا ډېر واړه مولي د ماشومان مولي د چاغي په 970 او 1020 نمبر باندې خپي دویم نمبر دار چې د سره بدا یونیفارمټي پیدا شي ځکه چې الډي دا سیز په یونیورسيټي لیول باندې شته نو ماشوم چې کم دین او هغه ارلیئر چې کم دین د خبرې نه هغه اویر شي چې جی پی ایس سیستم سره شي.
هم دغه سکول د نهم ټولګي یو ځکون کې زکریا وای باید زموږ تعلیمي نظام هم د نړیوال نظام سره د ډول برابر کړل شي او نوې بدلونونه پکې وکړل شي.
نو دا د بورډ سایډ نه یو خو انیشیټیو دی د سره students chidwin hawi pade bani puigi che mahkira rawan kam future ke gps system de no bade bande students ta asanawi no da da students ta bara de yo learning de yo takli der kha process te
da pe khabar talim mahkame da charwa ko pawena da nawi imtihani badlununo tar mahaba da pass ke do la para number hum da 33% parze salwikh fisad shi. Shabir Ahmed Jan, Mashal Radio, pe khabar.
مشال ریډیو ته وګورئ چې اوردن کو د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې هر کال کېدونکي لوک میله دوام لري. میله ته د ملک د بیلابیل سیمونه راغلي تر 1500 زیات هنرمندان د لاسي توکو جوړونکي سندرغاړي او موسیقاران خپل تخلیق او هنر دنداری ته وړاندې کوي. په میله کې د هرې صوبې د کلتوري هنرونو روایتي خوړو او دودیزو کالیو سټالونه ځای پر ځای شوې دي. تفصیل له اسلام آباد زبک خبرجال راشد خټک راکوي.
دارا باب په اسلام آباد کې د سلګرۍ لپاره مشهور ځای شکرپڼیا کې غږول کیږي چرته چې لس ورځنی لوک میله دوام لري. د لوک میلې د پرانست مراسم د جمعې پورز په 3 نومبر د لوک ورسه کمپلیکس په اوپن ایئر تھیټر کې ترسره شول. په میلا کې د ملک ته هر صوبې او سیمې د کلتوري او فولکلوري هنرونو خوړو او لوک هنرونو سټالونه لګېدلې دي. د خیبر پختونخوا په سټال د چرستوالو سپلوی جوړونکو کاشف وایي چې خلک ته دوی جوړ کړي سپلای ډېرې په شوق اخلي او د دې لپاره ټول کال د دې میلې انتظار کوي.
زبردست کیړې جوړیږي او خلک خوښي د چرسدې ته ورپسې اوم د خلک راځي. پورا پنجاب ته زمو سپلای دي ټول خلک خوښي. بل دې دا کار چې دا په لاس باندې جوړیږي ډېر زیات لوی مهنت دی کی او خو خشته خلک ډېر مونږ ل خپل دادم راکې ډاډګیرن هم راکې او خلک ډېر خپل خوخی اخلي.
په میله کې د هرې صوبې ګلګت پلتستان او آزاد کشمیر هنرمندان سندرغاړي او موسیقاران د موسیقۍ ځنګړي کنسرتونه هم تنظیموي. دا هنرمندان وایي چې خلک تر روایتي او فوک موسیقۍ سره مینه لري. د پېښور نه راغلی د فرنټیر کانسټبل یوس پای زمیر خان چې په میله کې د خټکو ګډا وړاندې کړه مشال رډیو ته وویل
خلک چې خټک داس کتن تراشي دا ډېر خوشاله شي او د ماشومان راشي غټ راشي خاص کرکې بار ملک له خلک چې انګریزان منګریزان راشي دی دغه شی وکسي دی ډیر خوشاله شي.
د ملي ګډونوال وای چې داسې ملي جوړول د ساتيري سره سره اقتصادي ګټه هم لري. د پېښور نه راغلی کمر زمان په دې اړه مشال رډیو ته وویل
خو مزیدار ماحول دی. هر یو شی بکه بخپل کاریګران راغلی دي کاریګران نه سکول کلچر دی د خلکو.
دا میله به تر 12 نومبر پورې دوام لري. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
مشال رادیو ته وګستی او په سواد کې د تعلیم د څانګې لخوا د های او سیکنډري سکولونو هلکانو لپاره کلنۍ لوبې شروع دي. چارواکي وایي چې دغه لوبو کې د 112 سکولونو لوبغاړي تر 150 نه زیاتو لوبو کې برخه اخلي. لوبې به د نومبر تر 25 مینیټې پورې جاري وي. د دې کلنۍ لوبو د پرانستې سوره پرون د نومبر پر 6 په منګوره کې وشوه. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان پرې سواد ته معلومات راکوي.
د ضلع سوات تعلیم محکمې لوبو شعبې جنرل سیکرتر چې د سیدو شریف های سکول هډ ماسټر هم دی ریاض احمد خان په دغه مهال د لوبو پرانستې اعلان وکړو. وروسته یې مشال ریډ وویل چې دغه لوبې به د سوات په بیلابیلو سیمو شل گراونډونو کې ترسره کیږي.
په دې کې ټوټل مرسره 112 های او هایر سیکنډري سکولونه چې دی هغه حصہ اغسته ده سرکاري او 39 چې دی هغه پرایویټ سکولونه هغه حصہ اغسته ده. داسې موږ سره 22 گراونډونه چې دی هغه زیر استعمال په 22 گراونډونو باندې مقابلې دي. په اتو گراونډو باندې کرکټ دی، په سلور باندې فوټبال دی، په سلور باندې رساکشي ده. دې نه علاوه دا ماینر گیمونه دي هغه په دې نورو گراونډونو باندې هغه روان دي او دا به انشاءالله 25 تاریخ ته وائنډ اپ کیږي. بیا هغې نه پس به ڈویژن سطح ڈسٹرک بونیر شانگلہ ملکن داٹی مان برازی دلتا ڈویژن کم دا په دو ڈویژنوں کی تقسیم شوے دے. ڈویژن مقابلے 25 بانے بدا ختم شی بیا باغا شروع شی چی دا ڈویژن کم کامیاب شو نا و بیا صوبے لیول تا بزی صوبے ٹورنامنٹ چی دے نو آغا ہری پور کی ارینج کرے دے ڈسٹرک ہری پور کی.
دلوبو مقابلو په مقاد لوبغاړو نه سوګن پور تکړه شو چې دوی به د نظم او ضبط او دلوبو د قاعدو خیال ساتي. دلوبو تابعیت دستوري مشال ملما د سواد مرستیال اضافي کمشتر اي ډي سي سهيل خان وو. دوی وروسته مشال ډېر دوول چې صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه داسې لوبو ستاینه کوي.
ډېر کافي ټایم بعد ما او قتل چې په سواد کې د انټر ډیسټریټ په سطح باندې د سپورټس فیسټیوال منعقد شو. انتظامیه تاسو په خپل پدرا چې انتظامیه غواړي هم دا چې زمونږ ګراوندونه آبادي زمونږ هسپتالونه چې دی هغه باغ اله با زمونږ هسپتالونه ویرانیږي چې کله چې زمونږ ګراوند آبادي. نو بل دویمه خبره دا ده چې تر هغې پورې ستا ذهنیت یا ستا مازغه دومره صحتمند نه شي کېدی تر څو پورې چې ستا د وجود کم حصار چې دی هغه مضبوط نه وي. نو وجود د حصار مضبوطولو هم دغه یو طریقه ده. دا هم نصابي کم سرګرمیانې چې دي دا د سکول هغه دغه نه خلک راوباسي روټین لایف نه او بهر لغونې د ژوند هغه موقع ورته ملاو شي.
لوبغاړي وایي چې دغه لوبې هر کال د نومبر په میاشت کې پیل کیږي او دوی ورته ښه تیاری کړي.
زما نوم عدنان خان دی او د خپل کور ماډل سکول طالب علم یم او د هکې په ټیم کې حیثیت او ډیفنس خپل گیم کوم او نور دلته داس کم گیم چې موږ لپاره منعقد شوی دی. نو په دې موږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ سهار د مانځنه پس هم په دې یخ کې راکوزیږو پریکټس کوو. مازیګر د مانځنه بعد هم د 3:30 بجو پورې کوچنګ کلاس یو د هغې نه پس هم د دې گیم لپاره.
سر زمان فرحان خان دی او جی ایچ اسکول نے مدا 9 کلاس اسٹوڈنٹ ہم ډېر خوشحال یو لکه دې گیم لراوزو گیم وکړو کنه هغه سره ټیم نام برابرېږي او نورم دې لګا او ان شاء الله نن نور خپل کور ور سره مسته دا به تي ګټو.
د ضلع سوات تعلیم محکمې چارواکي وای چې د غلوبې باقاعده د زده کړو برخه ده او هم د غرنګ لوبي به د جنکوز د کوونکو لپاره جدا شروع کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
د مشال ریڈیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.